ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ಪ್ರಣವರಿದನ್ಕೋ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್. ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದ ಜುಮೆ ಸಹರ್ ದ ದ್ವಜರಾಶ್ ಪಾರಸಂ ಕಾಲ್ ದ ದಿಸಂಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ ದೇ ನಹಮ ನೇಠದ ಪಪೆ ಖವರ್ ಕೆ ವಕ್ಷವಿದೆ ದ ಸಹರ್ ಅಥನಿ ಮೇ ಪ ಕಾಬಲ್ ಕಿಯ ಸಹರ್ ಯಾಥ ಉದಲ್ತ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಶ್ಪೆ ಲಸ್ನಿ ಮೇ ಬಜಿ ಶುವಿದಿ ದ ದೇ ನಿಮ್ ಸಾತ ಖಬರಿ ಖಬರವನೆ ಕೋರ್ಬನ ಎಂ ವಗ್ಮ ಜಾಲವಾನ್ ಅವಲ್ ಅವಲ್ ಹೋಮ್ ಸಾಸು ಫಮ್ರಾ ಗರ್ಜಮ ದ ಮುಹಿಮ ಖಬರ್ ನೋ ಸಟಕೋತ. امریکایی پوزی چارواکی وای د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو لخوا په شام او عراق کې د 2014 کال نه په عملیاتو کې د دولت اسلامي نږدې 50,000 تن لاري وژل شوی. افغان او امریکایي چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده چې روسیې او طالب وسوالو ترمنځ مخ په زیاتېدونکي اړیکې افغانستان کې امنیت وضع ته نور زیان رسولی شي. د امریکې د دفاع لپاره وزیر اش کارټر په هند کې د دورې په مهال د هند نه غوښتنه کړې چې د امریکې د نوې انتظامی د راتلو نړواندې په تیرو دریو کالو کې دفاعي اړیکو مضبوطولو لپاره په ټولو چارو کې شوي پرمختګ بیا کتنه وکړي. او اوس هم وړاندې کوم مهم خبرونو تفصیل. د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونه د دولت اسلامي نږدې 50,000 تن لاري په شام او عراق کې عملیاتو په ترڅ وژلي. د پوځ یو ستر چارواکی وایي چې 2014 کال نه را په دې خوا کله چې د امریکا صدر باراک اوباما د دوی پر ضد د پوځي کاروایی کولو ادعا وکړه، دغه مرګ ژوبلې دولت اسلامي ته اړولې دي. دغه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط خبریالانو ته وویل چې دغه شمیره یوازې شام او عراق کې وژل شوي د داعش وسلوالو ده او دا چې په نورو ملکونو لکه لیبیا او افغانستان کې وژل شوي جنګیالو شمیره پکې شامله نه ده. افغان او امریکایي چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده د روسیې او طالب وسلوالو ترمنځ مخ په زیاتېدو اړیکو له امله ښکاره شوې ده چې افغانستان کې د امنیت وضع ته دا نور هم زیان رسولی شي. که څه هم روسیا د افغان طالبانو سره د مرستې کولو رپورټونه ردوي، خو امریکایي او افغان چارواکي وایي وروستیو کې ماسکو او تاجکستان کې د روسي چارواکو د طالبانو د استازو ترمنځ اړیکې اندېښنې راپاروي. بلې لور افغان طالبانو غوښتنه کړې ده چې د امریکا سره د سولې نیغ په نیغه خبرو اترو لپاره دی په قطر کې د دوی سیاسي دفتر په رسمیت وپیژندل شي. د امریکې د دفاع لپاره وزیر اش کارټر د هندي همسیال منوهر پریکار سره د استازو په کچه په خبرو کې د هند نه غوښتنه کړې ده چې د امریکې د نوې انتظامیې د راتللو نړواندې په تیرو دریو کلونو کې د دواړو ترمنځ دفاعي اړیکو مضبوطولو لپاره په ټولو چارو کې د شوي پرمختګ بیا کتنه وکړي. د بډې رشوتونو د سار یوه ډله وایي چې افغانانو په تیر کال کې نږدې 3 بلیونه رالري په بډې رشوتونو کې ورکړې دي چې 2014 کال په مقابله کې نږدې 50% زیاتوالی رجسټر شوی دی. دغه سروې انټیګریټي واچ افغانستان لخوا شوی چې رپورټ یې د زیارت پر اوس خپور کړی. د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوراف ویلي د شام حکومت په ختیځ حلب ښار کې پوځي عملیات په داسې حال درولې دي چې د امریکا او د روس پوځي ماهران په امنیتي وضع باندې لیده کاته کوي. د زیارت پر ورځ د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کری لخوا ویل شوي چې هیله مندي چې حلب کې به ډزبندي باندې د روس سره یوه لوزنامه وشي. جان گلن د امریکا لومړی خلاباز د 15 نوي کالو په عمر کې په حق رسیدلی دی. چارواکي وایي چې گلن د زیارت پر ورځ هغه وخت هسپتال کې سا ورکړه چې اوهایو سټیټ جیمز کینسر هاسپټل کې یوه اونۍ وړاندې داخل شوی و. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما لخوا یوې وینا کې د نوموړي په حق ویل شوي دي چې ملک یو ستر شخصیت د لاسه ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما د بخنې ورکولو خپل قدرت استعمال نشي کولی چې غیر قانوني شاګردانو په امریکې کې اوسېدل قانوني کړی شي. نوموړي وویل چې صدر په خپله د دې لپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي چې داسې قانون جوړ شي چې ورسره اصلاحات راوستل شي او هغه نا انصافي چې خلک ورسره مخ دي هغه لرې کړي. دا خبرګون په داسې حال باندې شوی چې شپېته ډیموکرات ګوند غړو اوباما ته یو خط استولی چې پکې هغه کم عمره ماشومانو لپاره د ګامونو غسل غک شوی چې په غیر قانوني توګه امریکې ته راغلي او میشتي او دا چې هغوی د قانوني کاروایانو نه بچ کړی شي. د غانا صدارتي ټاکنو کې تر ټولو وړاندې کاندید ویلي چې هغه د خپلې کامیابۍ پوره باوري دی، خو په انتخاباتي کمیشن لپاره د ملاتړ غږ پورته کړی او خلکو ته ویلي چې د کمیشن له دې خپل کار سرته رسولو لا وخت ورکړي شي. د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا وایس اف امریکا دیو ریډیو د خدمتونو او دونکو د واشنگتن ډي سي نه د دیو ریډیو سهرنۍ خبرونه توګه یې مسملګری وسید د امریکا په مشارۍ کې ائتلاف ځواکونو د دولت اسلامي نږدې 500 زره تلاري په شام او عراق کې د عملیاتو په ترڅ وجلې دي. د امریکې د پوځي او ستر چارواکي وایي چې 2014 کال نه را په دې خوا کله چې د امریکا صدر براک اوباما د دوی پر ضد د پوځي کاروایي کولو څرګندونه وکړه، دغه مرګ ژوبلې دولت اسلامي ته اړولې دي. نور تفصیل لري نوشروان قلندر په دې رپورټ کې.
د اعلی امریکایي پوځي چارواکي لخوا د تازه داوی په داسې وخت شوې دي چې د عراق موصل او د شام الیپو سیمې د داعش ولکېنه آزادولو لپاره د امریکایي اتحادي پوځیانو، عراقي حکومت او شام کې د اتحادیانو لخوا د داعش په وسلوالو د سختو بریدونو لړۍ روانه ده. د 13 اگست په میاشت کې هم یو امریکایي پوځي مشر لیفټنن جنرال شان میک فارلینډ خبری ادارې ایسوسیټډ پریس سره د خبرو په وخت ویلی وو عراق او شام کې تر 15,000 پورې د خودساخته اسلامي دولت ډلې مهمه وسلوال وجلې دي. د امریکا صدر باراک اوباما هم پرون د امریکا فلوریډا ریاست کې د هوایی پوځي ټاپانومې مرکز کې د خپلې کامی دفاعی تګلارې دفاع په وخت د قومي سلامتیا په اړه خپل اخیری وینا کې ویلیو د القیدا ورستوې د داعش وسلوال ډله په مالی او عسکري توګه کمزور کړي او ملای ورلا ماته کړي.
We've attacked ISIL's financial lifeline, destroying hundreds of millions of dollars of oil and cash reserves. The bottom line is we are breaking the back of ISIL.
مونږ د اسلامي ریاست مالی سرچینې چې د نغدو ډالرو او تیلو په شکل کې وو ورله متباه کړی دي او حتی چې ملا مو ورله ماته کړي. مونږ اوس د دوی نه قبضه کړي شوي سیمې بیرته اخلو او اخستې مو هم دي او د دې لپاره مو په تیرو 2 کلونو کې 10 ارب ډالره خرچ کړي دي. هم دومره پیسې د عراق په جنگ کې یوازې په یو میاشت کې خرچ کړي شوي وي. د امریکا دغه پوځي کمانډر چې میډیا ته د نوم پټ ساتلو خواس کړي ویلي په تیرو 2 کلونو کې د داعش 50,000 وسلوالې په شام او عراق کې وجلې دي او د کې هغه شمیره نه ده شامله چې په افغانستان او لیبیا کې کوم د داعش وسلوال وجل شوې دي. د یادونه ورده چې د عراق او شام زیاتره سیمې د داعش وسلوالو په کال 2014 کې د خپل سره جوړ اسلامي خلافت د اعلان وروسته قبضه کړې وي او کال 2014 کې د امریکا او ناټو هیوادونو استخباراتو رپورټونه ورکړي اسلامي ریاست عراق او شام سره په عراق او شام کې د 2 لک پورې وسلوال ځوانان موجود دي او په دې کې د 150,000 نه زیات هغه وسلوال هم چې د روس، چچنیا، پاکستان، افغانستان، اروپا، برتانیا، امریکا او د نړۍ نورو هیوادونو نه د داعش سره جګړې کې مرستو لپاره منځنی ختیځ ته ورغلي وو.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپه دې ډول دا www.voadradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر منور دن کو زموږه سهرنه خبرونه تا وګی مو سملګری وسی یو شمیر نور رپورټونه دی پراتونکو برخه کې او سوم افغان او امریکای چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د روسي او طالب وسلوالو ترمنځ مخ په زیاتیدون کې اړیکې خای چې افغانستان کې د امنیت وضعیت نور زیان ورسوي. که څه هم چې روسیا له افغان طالبانو سره د مرستې کولو رپورټونه ردوي خو امریکای او افغان چارواکي وایي چې روسیو کې په ماسکو او تاجکستان کې د روسیې چارواکو د طالبانو د استازو ترمنځ اړیکې اندېښنې راپاروي. نور تفصیل لري نصیر احمد کاکړ.
روسی چارواکو د دې خبرې ردونه کړې چې ګواکې یاغیانو سره څوک چې د افغانستان په پراخه برخه کې عملیات کوي او زیاته مرګ ژوبله اړوي څه ډول مرستې کوي او وایي د دوی ډېر محدود تماسونه د دې لپاره دي چې طالبان د مذاکراتو میز ته راولي. کابل کې مشران وایي له طالبانو سره د روسیې ملاتړ تر اوسه پورې په سیاسي ډګر کې ښکاري، خو د دوی په وینا په ماسکو او تاجکستان کې ورستوي غونډو افغان استخبارات او دفاعي چارواکي د نور مستقیم ملاتړ د وسلو او مالی مرستو په اړه اندېښمن کړي دي. د افغانستان د امنیتي چارو یو اعلی چارواکي د طالبانو لپاره د روسیې ملاتړ خطرناک بللی. تیره اونۍ په پینټاګان کې خبریالانو سره د خبرو په مهال افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن ویلی وو چې روسیه له ایران او پاکستان سره په افغانستان کې ضرر رسوونکي اغیز کې شریک شوی او دا چې ماسکو طالبانو ته قانوني حیثیت ورکوي. خو په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانټټسکی د پنځشنبه پر ورځ کابل کې خبریالانو ته ویلي چې له طالبانو سره د دوی د حکومت اړیکې د روسی وګړو د خوندیتوب او د سولې و خبرو ته د هڅونې لپاره دي. هغه وویل چې طالبانو سره ژورې اړیکې نه لري او دا چې روسیې په افغانستان کې د خبرو له لارې د سولې ملاتړ کړی او دا هغه وخت امکان لري چې د طالبانو په شمول له ټولو فریقو سره تماسونه جوړ وي. روسی سفیر زیاته کړه د امریکایی او افغان چارواکو بیانونه د خرابې وضع څخه توجه اړولو هڅه ده. د طالبانو او افغان حکومت منابع وایي وروستیو میاشتو کې د طالبانو د استازو او روسی چارواکو ترمنځ یو شمیر لیدکاته سوي. د کندوز د پولیسو مشر قاسم جنگلباغ رایټرز خبري ادارې ته ویلي دغه ملاقاتونو کې یو په تاجکستان کې سوي چې پکې د کندوز لپاره د طالبانو تش په نامه والی ملا عبدالسلام هم شامل و. که څه هم افغان چارواکو تر اوسه و طالبانو ته د روسیې د مرستې څه ثبوت نه دی وړاندې کړی، خو د کندوز د پولیسو مشر وایي په وروستیو کې د ناپیژانده هلیکاپټرو د پولې دواړو خواو ته الوتنو او د روسیې جوړ توپکونو له نیول کېدو څخه دا اندېښنې راپارېدلې چې سیمه ییز قوتونه غټ رول لوبوي. بلې لور ته تحریک طالبان افغانستان غوښتنه کړې چې له امریکا سره د مستقیمو خبرو لپاره دي په قطر کې د دوی سیاسي دفتر په رسمیت وپیژندل سي او د طالب مشرانو نمونه دي د ملګری ملتونو له تور فهرست څخه وویستل سي او وای دا به د وسلوالي مبارزې د ختمولو لپاره ابتدایي اقدامات وي. په قطر کې د طالبانو ویاند سهیل شاهین یو بیان کې ویلي افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د بهرنیو ځواکونو شتون د جګړې بنیادی علت دی. هغه ویلي که مخالف فریق سوله غواړي نو د دې غوښتنو ته دي مثبت جواب وایي. و اسمان تلاس د عقل نرسیږي دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم جدی حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی د فانی جهان کی بل مشال دلا مکان دی د هر جمعه پر وز د پاکستان په وخت د مخستان لنه څخه تر لسو بجو پوري د تصوف او صوفیانو په اړه د خصوصي بیس اوریدل مهروي
دا وایس اف امریکا دی ریډیو د قدمونو اوریدونکو. د امریکې د دفاع چارو وزیر اش کارټر هند ته دوره کړې ده او همسیال منوهر پریکار سره یې لیده کاته کړي. دواړه ملکونه غواړي چې دفاعي امت کې شوي اړیکې چې دي له وزنامې چې دي هغه نورې هم مضبوطې کړي شي. نور تفصیل لري په دې حق لباندې د ارباب محمود علي په دې رپورټ کې.
د امریکې د دفاع لپاره وزیر اش کارټر د هندي خپل همسیال منوهر پریکار سره د استازو په کچ خبرو کې د هند نغښتنه کړې چې د امریکې د نوې انتظامیه د راتلونکو وړاندې په تیرو دریو کالو کې د دواړو ترمنځ د دفاعي اړیکو مضبوطولو لپاره په ټولو چارو کې د شوي پرمختګ بیا کتنه وکړي. نن زموږ دفاعي اړیکې یو اهم پړاو ته داخل شوي، ځکه چې موږ هند یو اهم دفاعي ملګری جوړولو پریکړه کړې. د دې مثال نشته او د هند لپاره هم یو اهم خبره ده، او هند ته به زموږ د نږدې ملګرو ځای ملاو شي. د هند دی انډین ایکسپریس ورځپاڼه لیکي چې د هند د دفاعي ملګری حیثیت د امریکې په انډیا امینډمنټ ان دی نیشنل ډیفنس اتورایزیشن ایکټ 2018 کې هم ورځ کړی شوی دی. دا د امریکې پوزونو ته هر کال د پیسو ورکولو په حق لدی او د امریکې کانګرس یې منظوري ورکوي. تمه ده چې دا بل به ډیر زر منظور کړی شي او هند ته به په رسمي توګه دغه مقام ملاو شي. اخبار لیکي چې د دفاعي ټکنالوژي هند ته د ورکولو او نورو مرستو په حق له هند ځنی تحفظات لرل. هند غواړي چې دوی ته د هم د برتانیې او د استرالیا غوندې ځای ورکړي شي. د جون په میاشت کې واشنگتن ته د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د سفر په وخت امریکې هند یو اهم دفاعي ملګری په حیث غوره کړی وو. هند سره نږدې پوځي اړیکې د کارټر ترجیح او د هند سره د اړیکو د مخ په وړاندې بوتلو لپاره یې په پینټاګان کې یو ځانګړی سانګه هم جوړه کړې وه. د هند دفاع لپاره وزیر منوهر پریکار تمه لري چې په مستقبل کې به د دواړو ملکونو دفاعي اړیکې نورې هم پیاوړې شي. په مجموعي توګه زه ډاډه یم چې په راتلونکو کې به د دواړو ملکونو ترمنځ پوځي اړیکې نورې هم پراخه او قوي شي، ځکه چې تاسو یعنی کارټر د دې قوي بنیاد ایښودلی دی. دی انډین ایکسپریس ورځپاڼه په خپل خبر کې زیاتوي چې هند غواړي چې د مخ په وړاندې تلونکي اړیکو ته د یو قانوني حیثیت ورکړي شي، ځکه دا یره لرل کیږي چې د ټرمپ انتظامیه د هند لپاره دا ځانګړي شایان ختم نکړي. خو د انډین امینډمنټ د منظورېدو سره به ټرمپ بیا د دې ژمنو پابند وي. د چین د زیاتېدونکي سمندري چمتووالي په مقابله کې امریکا او هند د 2018 کال د اگست په میاشت کې د مرمت او کمک لیږلو په خاطر د یو بل د ځمکني هوایی او سمندري اډو د استعمالولو لوزنامه لاسلیک کړې وه. دا د دواړو ملکونو ترمنځ د نږدو دفاعي اړیکو پلو یو اهم ګام و. د روزانه په بنیاد د پوځي سهولتونو د استعمالولو دا لوزنامه په خپل ځای دومره غټه خبره نه ده، خو هند کې چې دې ته کوم اهم سیاسي هرکلی ویل شوی، په دې وجه دا د هند او د امریکې د دفاعي اړیکو لړ کې یو اهم پړاو بلل کیږي.
دا وایس اف امریکا د ریډیو د قدمونو اوریدونکو د پاکستان په ناقلاره ایالت بلوچستان کې د بلوس محاصلینو آزاد ډلې خزینه کارکونکو ویلي د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې د پروژې په نوم د ایالت په بلوس میشتو سیمو کې خلکو ته ویل شوی دي چې خپل کورونه دې پرېږدي. د کوټې د مطبوعاتو په کلب کې یو خبری کانفرنس ته د بي اس او خزو ویلي د سندک او ریکوډک د پروژو په ډول د سی پیک پروژه هم د بلوس اولس پر زد کارول کی. نور تفصیل لري حمید سمسور په دې تفصیلی رپورت کې.
په خبری کانفرنس کې د وینا پر مهال باندې د بلوچ محصلینو د لغوسوي سازمان بي اس او آزاد زمینی بلوچ تور ولګوي چې د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري لوی لاره د بلوچستان دولسي خلکو په ضد باندې یو ستره دسیسه ده. زمینی بلوچ وویل چې د ریکورډک او د سندک په چیر باندې د اقتصادي راداري د لوی لارې منفي اغیزې ډېرې زیاتې دي. د دې له خولې چې د سیپیک کمه لاره د بلوچستان له کومو سیمو څخه تیرېږي، هلته منفي اغیزې اوس ډیری راڅرګند سوي دي.
اس کی مغربی روٹ کی فعالیت اس امر سے مشروط ہے کہ آس پاس آباد بلوچوں کو اپنی جدی فشتی زمینوں کی ملکیت
د لویدی زلاری فعالیت لدی خبری سره تړلې دي چې د دغی لاری په شاو پاسیمو کې چې کوم میشت بلوچستان دي د دوی په ضد داسې وضع پیدا کول دي چې دوی له دغه ځای څخه کډوال شي. د بي اس او آزاد غړي تور ولګوي چې د چین حکومت د خپلې جدیدی وسلې او د پاکستان د پاوځ په مرسته باندې له ګوادر څخه تر تربته پورې او بیا تر اوارانه پورې په لمړو کې سخت مځکني عملیات پیل کړي دي چې د اقتصادي راداري د پروژې ولویدیز لارې ته نږدې په شاوخوا سیمو کې زیاتره میشت ځایي خلک له مځکو مال او ملکیت څخه په خالي لاسونو باندې بار سوي دي. د بلوچو د محصلینو د لغو سوي سازمان بي اس او آزاد زمینی بلوچي دا وکړله چې له ګوادر څخه تر اوارانه پورې زیات شمیر کشني کلي اوس خالي سوي دي او خلک په ښارونو کې تیتو پراک دي. د دې له خولې چې کوم خلک د کډوالۍ توان نه درلودي، دا غو جوګه ورسوځولې دي.
گوادر جو کسی پیک کا ماخذ ہے وہاں کا پورا ایریا ایک فوجی زون میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔
گوادر چې د چین او د پاکستان د اقتصادي راداري مرکز دی، د دغه ټوله سیمه په یو پوځي چاونۍ بدله کړې ده۔ د ملیشیا قواو سمندري ځواک کوستګارد سره سره د یو پوځي برګیدیر په څارنه کې لس زره باقاعده پوځ ګمارل شوی دی۔ د بیسو آزاد زرمینې بلوچی په خبری کانفرنس کې دا خبره هم وکړله چې دلته ټولې ټیکې و ملیشیا قواو ته ورکول شوي دي۔ دې تور ولګوي چې حکومت په خپله باندې دلته امنیتي وضع خرابول غواړي۔ زمینی بلوچی وویل چې پاینده کې د ایران و سرحدي پولې ته جوخت په ضلع کیچ کې هم د پوځي چاونۍ د جوړولو پلان لري۔ د پاکستان نیوي دوه کیمپونه په تربت او په دشت کې پرانستل شوي دي چې حکومت له میرانی ډیم سره نږدې یو لویه پوځي چاونۍ جوړول غواړي چې د دې لپاره و 50,000 اکړو ته اړتیا ده۔ ځایي خلک دا نه خرڅوي، حکومت بې په زوره اوزین اخلي۔ د دشت د کونجي په سیمه کې هم د سمندري ځواک د کیمپ جوړولو ته له 1,500 څخه تر 40,000 اکړو پورې اړتیا ده۔ د پاکستان او چین حکومت د 40,000 اربو ډالرو په لګښت باندې له کاشغر څخه تر گوادره پورې د اقتصادي راداري مایده پیل کړې ده۔ ځینې بلوڅ ډلې د دې مخالفت کوي، دوی وایي چې له دې پروژې څخه به دوی به په لږکیو کې بدل۔ حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټ۔
دا وایس اف امریکا دی ویډیو دی قدر منوریدون کو د واشنگتن ډی سی استودیوز نه زمغه خبرونه تغوګی مسملګری وسی د خیبر پختونخوا د لرغونی د اثر یو ټیم په دوه میاشتو کې د کار په محل یو سروي کړی دا او د خیبر ایجنسی جمرو تحصیل کې یو سلولس د سیزونه او مرکزونه موندلی دی چې دیش زره کالر باندې زور تاریخ لري۔ دا سروي په لومړي ډول شوې دا چې خیبر ایجنسی د لرغونی د اثر په لړ کې اگر دی نړۍ کې ډیر اهمیت اغستلی شي۔ په دې حق لمانه تفصیل لري سادیا قاسم شاه۔
د دغه سروې ټیم مشري کوونکی د صوبه خیبر پختونخوا د آثار قدیمه محکمه ډایریکټر ډاکټر عبدالسمد د دې علاقې د آثار اهمیت په حق لا دی ریډیو ته صدا وویل۔
کنټینیوسلی دغه ریجن کې حالات داسې سازگار نه وو، اوس واحد داسې ټایم یو راغلی دا چمنګ پکې آرکیالوجی ایکټیویټیز هم سٹارټ په خیبر ایجنسی کې۔ نو صرف اوس په فرست فیز کې مونږ خیبر ایجنسی کې جمرو تحصیل کې آرکیالوجیکل سروې وکړه او مونږ پورا ټیم او پورا نیشنل انټرنیشنل سوسونا سکالرز مونږ هم ورته خوشاله وی، حیران هم یو چې په دون لږ وخت کې په صرف ورکوټ ایریا په جمرو کې 110 اثار قدیمه زیګونه مونږ ته ملاو شو ہے کې ټولو کې زور سے دا راک آرٹس دی، مطلب چې کله انسان په غار کې اوسې دوه د سٹون ایج وو هغه زمانه کې نن 1,500 کال اول هغه اثار مونږ ته ملاو شي دی په ملاګوري علاقې کې، او دین علاوه تقریبا یو لس بودیس سایټس دی۔
په خیبر ایجنسی کې د انتظامی حالات تو سمېدو او د دهشتګردي ختمېدو وروسته د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود رومبه داسې افسر دی چې د امن لپاره هلو زلو سره سره داسې قسمه د آثار دغه لټون شروع کولو او د دې محفوظ کولو سوچ لري۔ دا رومبه زل دی چې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایڈمنستریشن دغه آثار معلومولو لپاره دغه سروې حاصله ملاتړ ورکړي۔
زما په خیال دا یو ائیډیا زما ذهن تراله چې څنګه زموږ په مردان کې په چار صده کې په سوات کې په ټکسلا کې ډیر غټ غټ سایټس دي د آرکیالوجي، نو زما په ذهن کې دا و چې زموږ خیبر ایجنسی چې دا دغه هم ډیر زیات سایټس دي، موږ یو انیشیټیو واغسته چې موږ په خپل ترو باندې په خپل انیشیټیو باندې یو آرکیالوجیکل سروې شروع کړو د خپل خیبر ایجنسی په هغه کې موږ اړومبه تحصیل واغست خپل جمرود زکه چې دا د ټولو مزات اکسسیبل دي، 30,000 سال زړه سایټس پکې مشته دا پکې رال، نو دا یو ډیر غټه خوشخبری ده زموږ لپاره، دا یو ډیر غټ خبر ده زموږ لپاره، د دې لپاره به اوس مونږه نیکسټ چې دی خپل تحصیل لنډ کوتل به شروع کوو، بیا به تحصیل باړه شروع کوو، دا آرکیالوجیکل سروې به مونږه ان شاء الله کوو۔
د وستي او سویلي ایشیا ترمنځ د یو غټ لارې یا د گیټ وی حیثیت لرونکي د خیبر ایجنسی قبایلی سیمه کې انګریزانو هم چرته د زړو آثارو مندلو هسي نه وکړي، او د پولیټیکل ایجنټ خیبر ایجنسی خالد محمود او د خیبر پختونخوا آثار قدیمه ډایریکټر ډاکټر عبدالسمد رومبیزل دا قدم اغسته، او دوی واړي چې د پاکستان او د بهرنه د تحقیق کون کی او سیلګر د خیبر ایجنسی قبایلی سیمه دا اڑخ کتو لپاره هم راشي. سادیہ قاسم شاہ، وائس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، پیښور.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو د قدر مناوریدن کو او اوس هم باندې کو. یو اداریا چې د امریکې د حکومت نظر سرګندوي،
د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د نومبر په 13 تاریخ په شمالي کوریا د نوو او د نورو زیاتو بندیزونو لګولو په غرض یو قرارداد منظور کړی دی، ځکه چې شمالي کوریا د ستمبر په 9 تاریخ خپل 15 او تازه ترین ایټمی تجربه کړی ده. په 2023 نمبر قرارداد کې د دې تجربې غندنه شوې ده او شمالي کوریا ته پکې د دې وینا یو ځل بیا پخلی شوې ده چې ایټمی تجربې دې نه کوي او نه دي د بیلیسټک میزایل ټکنالوژۍ د پاره استعمالی دن کی لانچر جوړی، ټولو ایټمی وسلو نه دي لاس په سر شي او موجوده ایټمی پروګرامونه دې داسې ختم کی چې تصدیق یې کېدای شي. دا بندیزونه د شمالی کوریا لخوا د بین الاقوامی طور چلیدونکي کرنسۍ حاصلولو د اهلیت ختمولو دپاره لګولې شوې دي. دینه علاوه د شمالی کوریا د کویلې برآمد کولو په صلاحیتونو هم بندیزونه لګولې شوې دي. دا شان دینه حاصلېدونکي آمدن د کال تقریبا 900 ملیون ډالرو ته راکم کړی شوی دی. د دې قرارداد په ذریعه د دهاتی یادګارونو په برآمد کولو هم بندیز لګولې شوې ده. دینه به شمالي کوریا هر کال په لکونو ډالر آمدن کولو. د دې دهاتونو نه د جوړ سامان په برآمد کولو به شمالي کوریا هر کال تقریبا 100 ملیون ډالر پیدا کول. د قرارداد د منظورې ورستو ملګرو ملتونو کې د امریکې مستقلی سفیری سمانتا پاور دا خبره په ګوته کړله چې په قرارداد کې د شمالي کوریا خلاف د ډیرو اقداماتو نه علاوه دا بندوبست هم ایښودی شوی دی چې شمالي کوریا به د خپلو ناولو پروګرامونو دپاره د مالی وسیلو د پیدا کولو په غرض خپل سفارتکار هم نشي استعمالولی. دی دا خبره په ګوته کړله چې که شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د یو غړي ملک په حیث د خپلو زموارو خلاف ورزي جاری وساتله نو حقونه او مراعاتې ځنډولې کېدی شي. دین علاوه وزیر سمانتا پاور دا خبره هم په ګوته کا چې سلامتی کونسل په لومبي ځل په شمالي کوریا غږ کړی دی چې د شمالي کوریا د خلکو قدر او عزت په ځای کړي. د امریکې سفیر سمانتا پاور وی چې 2023 نمبر قرارداد یو صفا پیغام دی په کوم کې چې سلامتی کونسل په لومبي ځل د شمالي کوریا لخوا بین الاقوامي نظام ته د راپورته خطرې په یو اتفاق د جواب کولو څرګندونه کړې ده. د امریکې د خارجه چارو د محکمې نائب ویان مارک ټونر یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې د فراخه بندیزونو غرض د شمالي کوریا د خلکو کرامي زیاتول نه دي، بلکې دا د حکمران ټولي خلاف دي. څوک چې د سلامتی کونسل د یو شمیر قراردادونو خلاف تیاګانې کوي او د ایټمی وسلو د حصول تکلی جاری ساتلې ده.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 202-3-USA. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
ګرانو قدر منوریدونکو داوی د ډیو ریډیو سهرنه خبرونه چې وخت یې سر ته رسیږي خو هم په دغه سپو به تاسو د مشال ریډیو خبرونه سو شیبو کې اوري یاد دی وی چې مازیګر شپږ بجې به ډیو ریډیو یو واری بیا د مهمو ریپورټونو خبرونو او پروګرامونو سره تاسو وړاندې زه وګم جالوان سره د خپل پروډوسر نوشروان قلندر اخلم اجازه خروز درته غواړو د لا پامان.